د مینه پیغام. راتش فیصله سلیم رو را خويند بم په انتظاري
ندیم رو را هیڅ فکر مکوا بس سخور اور رسیدو. السلام علیکم سلیم رو را.
وعلیکم السلام. په خیر علی فیصله. ندیم رو را په خیر علی. تاسو خو ډیر نه وخت تک
خوشاله اوسې. خدای دې وبخا. بس مونږ په لار کې د دېګه غټی ریجو خوړې نو ډېره زیاته مزه وکا او په دې وجه غره باندې نا وختم شو.
ها نو تاسو لکه ځان له یوازې یوازې ریجو خوړیا. فیصله ته څنګه؟
سلیمه د الله پاک فضل دې زخیم.
زما رونو په خیر علی.
خوشاله اوسې شبانه خورې.
دا والی چې تیاری دی اله سې وخت لراغي.
ډېره مننه سبا ګل خورې.
سبا ګل د چیو د پاره ډیره مننه. زما ملګرو دارا ته وای چې تاسو څنګه یې؟ کور کې خیر خیریت او؟
او سلیمه مونږ ټول روغ جوړ یو. دارا ته وای چې ستا کورنۍ څنګه ده؟
فیصله د الله پاک شکر دی نو ټول خیر خیریت ته. بس لور می لګه شان بیمار شه وا تبه وا خو د خدای شکر دی چې اوس خدا. ندیمه ته څنګه او ماشومان دې څنګه دي؟
سلیمه رورا آباد سه بالکل خیر خیریت ته.
زما ملګرو مونږ بچیم سکو او دا راته وای چې داسې خبرې یا کارونه شته چې غیر پاره تاسو په خپل ژوند کې د الله پاک شکر گزار یی.
سلیمه رورا د یو سور زو نه بیماروم خو اوس د خدای پاک شکر دی چې زخه محسوسوم. نه زه په دې د خدای پاک شکر ادا کوم چې الله پاک مال شفا راکړه.
زه د خپل زوی د ملګری د پاره د خدای پاک شکر کوم. هغوی ډیر زیات غریبانانو او د کار سره ذریعہ نه و. نو هغوی یو زوړ گاډی په کشتونو باندې واغشتو او د ټیکسۍ د پاره اوس چلی. نو زه د هغې د پاره د خدای پاک شکر کوم چې د هغې د ګټې سره ذریعہ جوړه شوه.
زه د خپلو ګاونډیانو د پاره د خدای پاک شکر کوم. زما ډیر ښه ګاونډیان دي. هغې زموږ ډیر زیات خیال ساتي. نو زه د هغې د پاره د خدای پاک شکر کوم.
زما ترور او د ترور خاون بیګا مونږ راغلی او ډیر وخت پس هغوی رالو. د هغوی په راتلو او د هغوی په لیدو زه ډیر زیات خوشاله شوم. دې د پاره د خدای پاک شکر کوم چې هغوی روغ جوړو.
ډیر ښه. د خدای پاک شکر دی وی. او زه د خپل ملګري د پاره د خدای پاک شکر کوم چې پرون داغه کویدن وا او کویدن په خیر خیریت سره وشوه. نو زه دې د پاره ډیر زیات شکر گزار یم. نو راځي ملګرو چې د دې ټولو خبرو د پاره د الله پاک شکر گزاري وکړو. ندیمه تاسو په شکر گزارای کی زموږ رهنمایي وکي.
ولې نه سلیمه رورا. مالک خدای زستا شکر کوم چې ته مونږ سره او ته زموږ خبرې اورې. او خدایا تر څه پورې چې سم شوی دي زموږ په ژوند کې تا په غرسه کې زموږ د پاره خیر را پیښ کړی دی. مالک خدای زما ایمان دی چې مخکې به هم زموږ په ژوند کې چې هر څه کیږي ستا د طرف نه به کیږي او ښه به کیږي. مالک خدای زه دوا کوم چې کله نن مونږه ستا د کلام نه څه خبرې اترې کوو ته زموږ ذهنونه کولو کا چې مونږ د ستا په خبرو باندې پوه شو او ښه خبرې اترې پیو کو او دا په خپل ژوند کې یادې هم وساتو. دا نننۍ ملاقات ټولې خبرې اترې ستا پاکو لاسونو ته سپارم او خدایا زموږ مدد او مرسته وکا. آمین.
آمین.
زما ملګرو راځئ چې اوس مونږه کتاب مقدس راواخلو او نن زه غواړم چې مونږه په کتاب مقدس کې د جدون نومې سړي کیسه ولولو او دا کیسه د قاضیانو په کتاب اووم باب کې ده. نو مونږ به د لومبی آیات نه تر 15 آیاته پورې آیاتونه لولو. نو دا کیسه به زه شروع کوم او تاسو به په تلاوت کې زما مرسته وکړئ. یو ورځ جدون او داغه ټول سړي وختي پاسېدل او د هاروت چینه په خوا کې خیمه ولګولې. د میدیانیانو خیمه داغه شمال طرف ته په میدان کې دو مورا غر ته نږدې وي. مالی خدای جدون ته وویل تا سره چې کم سړی دي دا زما د پاره ډیر زیات دي چې غیلا په میدیانیانو باندې فتح ورکم. کېدای شي چې هغوی دا سوچو کې چې هغوی د خپل طاقت سره دا ګټه منتلې ده. نو مغروره به شي. خلکو ته اعلان وکا هر څوک چې یریدلی وي یا زړونه بایللی وي نو هغه دی واپس کور ته لاړ شي او مونږ به دلته د جلاد د غر سره ایثار شو. نو دوی زره واپس لاړل او لس زره ایثار شول. بیا مالی خدای جدون ته وویل تا سره دا سړی اوس هم ډیر زیات دی، هغه لاندې اوبو ته بوزا او زه به هغه ستا دپاره هلته بیل بیل کم چې تا ته ووایم چې دا سړی به تا سره خامخا ځي نو هغه به ځي، او چې کم سړی درته وخیم چې نه به ځي نو هغه به نه ځي. جدون سړی اوبو له بوتلل او مالی خدای هغه ته وویل هغه کسان چې د سپي په شان په جبه وبس کی د هغه ټولو نه جدا کا چې په خپلو ګوډو باندې ټیټ شي او اوبه وسکي. هلته درې سوه سړي داسې وو چې هغوی په لپو کې اوبه راواغستې او وېسکلې، او نور ټول په خپلو ګوډو باندې ټیټ شول او اوبه یې وسکلې. مالی خدای جدون ته وویل د دې درې سوه سړو په ذریعه چې په لپو باندې اوبه سکي زه به تاسو بچ کم او په میدیانیانو باندې به فتح درکم، باقی نور ټول کورونو ته ولېږه. نو جدون هغه ټول بن اسرائیلیان کور ته ولېږل بغیر د هغه دریو سونه چا چې بیګلې او سامان ساتلی و. د میدیانیانو کیمپ د هغې نه لاندې په میدان کې و. په هغه شپه مالی خدای جدون له حکم ورکه پاسا او په خیمو حمله وکړه، زه تا له په هغې باندې فتح درکوم، خو که ته د حملې کولو نه یریږې نو د خپل نوکر فورا سره لاندې خیمو ته لاړ شه چې هغې څه وایي نو ته به هغه واورې او تا ته به د حملې کولو حوصله مېلاو شي. نو جدون او د هغه نوکر فورا د دشمنانو د خیمې غاړې ته لاړل. میدیانیان، امالکیان او د صحرا قبیلو سړي د ملخانو د لښکر په شان په میدان کې خواره شوي وو، او د هغوی اوښان د سمندر د شګو په شان بې شمېره وو. کله چې جدون راورسېده هغه واورېدل چې یو سړی خپل ملګري ته خوب بیانوي. هغه وویل ما خوب ولیده چې د اوربشو یو ګول ډوډۍ راورغړېده او یوه خیمه یې ووهله، خیمه په بل مخ واوړېده او راوغورځېده. د هغه دوست جواب ورکړ دا د بن اسرائیلو توره ده چې د یو آس زوی جدون دی، د دې بل هیڅ مطلب نشته. خدای پاک هغه له په میدیانیانو او زموږ په ټول لښکر باندې فتح ورکړې ده. کله چې جدون د هغه سړي د خوب او د هغې د مطلب په باره کې واورېدل نو هغه د مالی خدای عبادت وکړ. بیا هغه واپس د بن اسرائیلو خیمو ته لاړ او وی ویل پاسی مالی خدای تاسو له د میدیانیانو په لښکر باندې فتح درکئ. هغه درې سوه سړي په دریو ډلو کې تقسیم کړل او هر یو سړي له یو بیګل او یو منګی ورکه چې په کې به چراغو. شبانی مهربانی وکئ او دا ورپسې یو څو آیتونه تاسو زموږ د پاره ولولئ.
ډیره ښه ده. هغه هغوی ته وویل زه چې کله د خیمو غاړې ته ورسېږم ما ته ګورئ، او چې زه څه کوم نو هغه شان وکئ. کله چې زه او زما ډله بیګلې وغږو بیا تاسو خپلې بیګلې د خیمو نه ګیر چاپېره وغږوئ او دا سیناریو وهئ د پاره د مالی خدای او د جدون. جدون او د هغه سل سړي د نیمې شپې نه لږ مخکې د خیمو غاړې ته راغلل، هم په هغه وخت باندې پیره دار بدل شوي وو. بیا هغوی بیګلې وغږولې او چې د هغوی سره کم منګي وو نو هغه یې مات کړل، او هغه نورو دوو ډلو هم دغه شان وکړل. هغوی ټولو په خپلو ګسو لاسونو کې چراغونه نیولي وو، په ښي لاسونو کې بیګلې وې او چغې یې وهلې توره د مالی خدای او جدون د پاره. ټول سړي د خیمو نه ګیر چاپېره په خپل خپل ځای باندې ودرېدل او د دشمن ټول لښکرو تښتېدو او چغې یې وهلې. کله چې د جدون سړو بیګلې غږولې نو مالی خدای د دشمن لښکر دې ته جوړ کو چې د خپلو تورو سره په یو بل باندې حمله وکړي. هغه د سیتا پورې د سریرت طرف ته او تبت ته نږدې ابیل محلولا پورې منډې وهلې. بیا د نفتالی او د اشیر قبیلو او د منسی د دواړو برخونه سړي راوغوښتی شول، او هغې په میدیانیانو پسې لاړل. جدون د غرونو ملک ټول افرایم ته پیغام اړونکي ولېږل چې اووی لاندې راشئ او د میدیانیانو سره جنگ وکئ. د اردن سین او د بیت بارا پورې ټول نهرونه ونیسئ چې میدانیان تېنه را پورې نوزي. نو د افرایم سړي راغون کړی شول او هغوی د اردن سین او د بیت بارا پوری نهرونه اونیول. هغوی د میدیانیانو دوه مشران اوریب او زویب اونیول. اوریب د اوریب په ګډ باندې ووجلو او زویب د زویب د انګورو په لنګری کې ووجلو. هغوی په میدیانیانو پسې وو او د اوریب او زویب سرونه یې جدون لراوړل چې هغه اوس د اردن نورخاته طرف ته وو.
زما ملګرو مو خدا کیسه واورېده کومه چې ډېره زبردسته او ښکلې کیسه وه. نو راځئ چې وګورو چې نن په دې کیسه کې موږ د الله پاک په باره کې او د هغه د قدرت او د طاقت په باره کې کومې خبرې زده کوو.
زه خو د دې کیسې نه یوه دا خبره زده کوم چې خدای پاک جدون ته ووي چې تا سره کم لښکرې دي نو دا ډېرې زیاتې دي. زه غواړم چې تا سره لږ خلک وي ځکه که چېرې هغوی دا لښکرې وګوري نو هغوی ته به دا معلومه شي چې تا د خپلو لښکرو په زور باندې دا جنګ وګټلو. خدای پاک غوښتل چې خلکو ته خپل طاقت وښيي او هغه خپل طاقت سره دا هر څه وکړل.
بې شکه سباګل خورې، ستا خبره بالکل صحیح ده. الله پاک چې کوم یو کارم کوي نو د هغې لار بیا هیڅوک نشي نیولې. الله پاک جدون ته ښیي چې زه ستا مل یم او په هر یو کار کې به زه ستا مدد کوم. نو ځکه ورته الله پاک وایي چې دا خلک ډیر زیات دي. په 2000 کسانو کې ورته الله پاک صرف 300 کسان پریدي د دې دپاره چې الله پاک ورته دا وښیي چې په دې 300 کسانو باندې زه تاله فتح درکولی شم ځکه چې هر څه کولو والا زه یم او تا سره مدد کولو والا هم زه یم.
د خدای پاک قدرت داسې قدرت دی چې هغه د انسانانو پابند نه دی او نه هغه ته د انسانانو ضرورت شته چې هغه خپل کار پوره کړي، خو هغه څه نه څه مقصد دپاره انسان استعمالوي چې انسان په دې پوه کړي چې وګورئ زه دا کولی شم، چې انسان ته دا ښودنه وکړي چې وګورئ تاسو په دې کار کې استعمالیږئ خو د دې رستو زه یم. زما ملګرو، که موږ وګورو چې دا دنیا څنګه روانه ده، د دې ټول کائنات دارو مدار پس دی، نو تاسو ته به معلومه شي چې دا هر څه خدای پاک په خپل قدرت روان کړی دی. نو خدای پاک د پاره په دې 100,000 کسانو باندې فتح موندل څه لویه خبره نه وه، خو هغه د انسان د تربیت د پاره او د خپلې لویې ښودلو د پاره او د خپلې مینې څرګندولو د پاره دا هر څه وکړل چې خلکو ته دا معلومه شي چې څوک هم په خدای پاک باندې توکل کوي نو خدای پاک د هغوی مل دی.
په دې کیسې کې موږ دام واورېدل چې خدای پاک د خپلو خلکو سره خبرې کوي. کله چې جدون د جګړې دپاره فیصله کوله نو خدای پاک په هغه له رایې ورکوله چې ته داسې کار وکړه یا داسې کار وکړه، نو هغه به همغه شانتي کول څنګه چې به ورته خدای پاک وي. نو موږ لم پکار دي چې موږ د خدای پاک مرضی معلومه کړو او هماغه شانتي وکړو څنګه چې راته خدای پاک ښودنه کوي، نو همدې سره به موږ ته کامیابي ملاویږي.
زما ملګرو، یوه اهم خبره پکې دا ده چې کله جدون دې ته تیار شي چې په دغو خلکو باندې حمله وکړي نو الله پاک ورته ووایي چې لاړ شه او د هغه ځای حالات وګوره او هغه خلک وګوره. نو زما د دې خبرې په حق له دا خیال دی چې الله پاک دلته جدون ته دا ښودنه کوي چې هلته ستا په خلاف څومره خلک را جمع شوي دي، لکه د ملخانو په شان ډیر دي، خو بیا به هم فتح زه تاله درکوم. خو الله پاک د جدون د دشمنانو په زړونو کې دا یره راوستله چې الله پاک جدون سره مل دی او هغه به زمونږ په قبیلو باندې فتح مومي او موږ به ټول ختموي. نو زما ملګرو، کلم چې یو کس د خدای پاک په لاره باندې روان وي او د هغه مخې ته هر قسم رکاوټونه راشي یا د هغه مخه څوک نیسي، نو الله پاک د هغه په زړه کې یره راولي او خپل مددگار لا بری ورکوي.
زما ملګرو، ستاسو څه خیال دی چې کله هغه 300 کسان د سمندر د شګو نه زیات عمره کسانو باندې حملې د پاره ور مخکې کېدل دا غوی زړونه به څنګه؟ زما پوره یقین دی چې دا غوی خپې به رپېدې چې کله هغوی هغه لښکر ته کته او ور مخکې کېده، خو هغوی په زړونو کې ډاډه و. نو زما پوره یقین دی چې کله هغوی په هغه ډله باندې ور مخکې کېدل او د حملې د پاره ورتلل نو هغوی به د یو انسان په تور خامخا یره محسوسوله، ځکه چې کسان ډیرو او دوی لږو، خو خدای پاک دوی له ډاډګیرنه ورکوله او د دې زړونه مضبوط کړیو چې دوی ور مخکې شي. نو زما ملګرو، دا دنیا د غمونو او د فکرونو نه ډکه ده، دومره ډکه ده لکه چې څنګه د سمندر شګې وي. هر قسمه مشکلات په مونږ باندې راتلی شي، خو زما ملګرو نر هغه دی چې هغه په زړه کې ډاډه وي او په خدای پاک باندې توکل کوي او په زړورتیا سره په خپل ژوند کې قدم په قدم مخکې کیږي او په خپل زړه کې د خدای پاک نارې وهي او د هر قسمه مشکلاتو مقابله کوي. نو تاسو به وګورئ چې داسې یو کار بمنی، داسې یو مشکل بمنی چې هغه به تاسو ادری او ستاسو مخنیوی به وکړي. نو ملګرو، په ګرانو حالاتو کې، په مشکلو حالاتو کې، یا په داسې حالاتو کې چې کله ستاسو مخالفین ستاسو مخنیوی کوي، نو تاسو زړه مه بیلئ، بلکې دوا کوئ، خدای پاک ته رجوع کوئ او تاسو په خپل مقصد کې مخ په وړاندې ځئ. نو خدای پاک به ستاسو مل وي او تاسو به بری مومئ.
ډیره مننه ندیما، تاسو ډیرې ښکلی خبرې وکړې. زما ملګرو، په دې کیسه کې خو موږ د الله پاک په باره کې ډیرې خبرې وکړې چې هغه څنګه د خوب په ذریعه باندې او د لږو کسانو په ذریعه باندې جدون لفته ورکړه او د جدون لارښودنه وکړه. خو راځئ چې وګورو چې په دې کې موږ د انسان پاک لبانې نورې کمې خبرې زده کوو چې د خدای پاک د دې خبرو د پاره د انسان جواب سو.
کله چې خدای پاک د چا عمل وي او د هغه مخالف څوک ولاړ وي، نو خدای پاک هغه علم په خوب کې ورزي او ورته هغه سرګندۍ داسې چې هغې ته پتم نه وي. لکه څنګه چې په دې کیسې کې مونږ واورېدل چې خدای پاک هغې ته په خوب کې وښودل چې څنګه به په هغې باندې حمله کیږي او څنګه به هغې ماتې خوري. نو خدای پاک خپلو خلکو سره وي او چې کم د هغې مخالف وي، نو خدای پاک هغې ته هم ښودنه کوي چې زه خپل خلک یوازې نه پرېږدم.
زما ملګرو، موږ له کلم داسې کول نه دي په کار چې موږ یو کار وکړو او بیا دا فخر کوو چې دا کار خو ما وکړو او ما په خپل طاقت سره وکړو. نه، په دې باندې الله پاک خفه کیږي. نو موږ له په کار دي چې موږ سم کوو. نو موږ دې داسې وایو چې دا طاقت او قوت ما له الله پاک راکو او زه د دې کار جوګه وګڼلم، نو ځکه دا کار ما وکړو. نو موږ له د الله پاک په حکم کې ناراسته کېدل په کار نه دي. نو موږ له پکار دي چې هغه حکم سم دستی ومنو او په هغه کې څه شک شوبه ونه لټو. که موږ پکې لږم څه سوچ وکړو، نو په دغه وخت کې شیطان په موږ باندې حمله کوي او شیطان پکې بیا موږ ته نور مشکلات مخې ته راولي. نو هم د دې په وجه بیا موږ د خدای پاک د حکم نه محرومه پاتې شو. نو موږ له پکار دي چې موږ د خپل ژوند نه ناراستي اخوا کو او په هر موقع کې د الله پاک د حکم منلو کوشش وکړو.
فیصله، ستاسو خبره بالکل رښتیا ده. د الله پاک تابعداري کول او داغه حکم منل زموږ د ژوند اولنې مقصد پکار دی. ځکه چې کله موږ د الله پاک تابعداري نه کوو او داغه حکم نه منو، نو بیا به زموږ دشمن په موږ باندې غالب شي او موږ به په ډیرو داسې مشکلاتو کې راګیر شو چې داغې نه بیا موږ په خپل طاقت سره خپل ځان نشو خلاصولې. لکه څنګه چې په دې کیسه کې موږ واورېدل چې الله پاک جدون له یو داسې فتوا ورکړه کومه چې د انساني سوچ د پاره یو ناممکنه فتوا، ځکه چې د 300 سړو او د زرګونو سړو مقابله نه کیږي. خو په اصل کې دا جنگ خلکو نه بلکې الله پاک وکړ او جدون ته چې سم الله پاک ویلیو، نو هغه هم هغه شان وکړل. هغه په زرګونو سړي واپس کړل او صرف لک کسان غوره کړل، لکه څنګه چې الله پاک ورته ویلو. ځکه چې دا هغه په الله پاک باندې باور و او دا هغه د باور او یقین مضبوطولو د پاره الله پاک یو ځل بیا غته په خوب کې را سرګند شي او ورته ووي چې اے جدونه، کچاري ته د حمله کولو نه یریږي او ستا په زړه کې څه شک وي، نو خپل ملګری ځان سره کا او د دشمنانو د خیمو طرف ته لاړ شه چې هغه څه سوچ کوي. نو الله پاک د هغه د دشمنانو په زړونو کې ډیره یرا چولې وا چې کله جدون او داغه ملګری هلته لاړ شي، نو هغه د هغه خبرې ووري چې هغه د جدون د ډلې نه د یریدو په حق لبانې خبرې کوي. الله پاک هغه ته په خوب کې سرګند کړي چې بنی اسرائیل به په تاسو باندې فتح عمومي. نو کله چې هغه دا خبرې وکړي، نو د جدون حوصله نورم اوچته شي او هغه زړور شي او بیا هغه ماغه شانو کې څنګه چې الله پاک ورته حکم ورکړي. او په آخر کې موږ د دې نتیجه وګورو چې کله هغه تابعداري وکړي او د خدای پاک حکم ومني، نو د دې نتیجه دا وي چې هغه فتح عمومي او په زرګونو لښکر لا صرف د یو څو سو کسانو سره شکست ورکړي.
سلیم ارورا، کچری مونږ سوچو کو نو مونږ دلته په دوا کې صرف 15 تنه ناست یو او د خدای پاک د کلام نه خبرې کو او زمونږ غیر چاپیرا داسې ډیر خلک تي څوک چې د خدای پاک د کلام نه ناخبره دي. کچری ز د خپل ځان د پاره د دیننی کلام نه ستربیت اخلم نو زه به دا ویم چې خدای پاک دا ویل غواړي چې تاسو زړه مبیلې، تاسو حوصله مبیلې، بلکې تاسو مخ په وړاندې ځی او زه به ستاسو مل یم. تاسو د خدای پاک کلام اوروئ او زه به د ستاسو د کلام په وسیله د خلکو ژوند بدل کړم. او سلیم وروره، زه ډیر زیات خوشحالیږم چې کله زموږ اوریدونکي موږ سره رابطه وکړي او موږ ته په ذاتي طور ووایي چې زموږ ژوند په حقیقت کې بدل شوی دی، او کلم چې موږ ستاسو خبرې اورو نو زموږ خاندانی مسلې، جنگ جګړې، بې اتفاقي، بیماریانې زموږ د ژوند نه ختمیږي. نو دا بالکل ماته هم د دې کیسې په شان ښکاري چې هغوی صرف 300 کسانو هغوی دا پوره لښکر له شکست ورکو، او دغه شان زموږ په شان دا وړې وړې ډلې چې د خلکو د پاره دوا کوي او د خلکو د ژوند بدلولو د پاره خدمت کوي، نو خدای پاک پم د دې وړو ډلو په ذریعه د خلکو ژوندونو نه بدل کی او هغوی ته به حقیقت وخی چې حقیقت د هغوی ژوند بدل کی.
ډیره مننه ندیم ارورا، تاسو ډیره ښکلې خبرې وکړې، او دا خبره حقیقت ده چې دا په دې نه ده چې څومره ډیر کسان وي نو هغوی ډیر کار کولی شي، بلکې په اصل کې د دې بنیاد په دې باندې ده چې کله خدای پاک زمونږ مل وي نو که زه یوازې یم یا مونږ 15 کسان یو یا مونږ 10 کسان یو، نو خدای پاک په زمونږ په ذریعه باندې ډیر لوی لوی کارونه کوي، داسې کارونه چې هغه به د انسان په نظر کې ناممکنه وي. خو ملګرو، خدای پاک هر څه کولی شي او مونږ ټولو ته د دې پته ده. نو پکار دي چې تاسو د جدون په شان د خدای پاک آواز واورئ چې هغه نن تاسو ته څه ویل غواړي، او سم چې درته الله پاک فرمایي نو په پټو سترګو باندې په هغه باندې یقین وکئ، په هغه باندې توکل وکئ، او هماغه شان کارونه وکئ څنګه چې الله پاک غواړي. نو یقینا چې ستاسو په ژوند کې به یو لوی بدلون راشي، تاسو به یو لوی کامیابی ومومئ، ځکه چې ټول هر څه د الله پاک په اختیار کې دي. نو ملګرو، موږ خو خبرې اترې ډېرې وکړې، خو راځئ چې اوس خپل عبادت د دعا سره ختم کړو. نو د دعا د پاره داسې خبرې او کارونه شته چې هغې دپاره مونږ د الله پاک نه دعا وغواړو.
زما یو ملګری دی، د هغه امتحان دی، نو د هغه دپاره به دعا کوو چې الله پاک هغه په امتحان کې پاس کی.
آمین. او زما یو رشتہ دار دی، هغه د ډیرو ورځو داسې بیمار دی، نو دعا به کوو چې الله پاک هغه لم شفا ورکی.
زما د چاچی دپاره دعا کوي، هغه بیماره ده، چې خدای پاک ول شفا ورکی.
نو زما ملګرو، راځئ چې ټول په شریکه د الله پاک نه دعا وغواړو. مالک خدایا، زه خاص دعا کوم د دې وخت د پاره او دې موقع د پاره چې کوم خبرې مونږ زده کړې مالک خدایا، نو تا ته مننت او زاری کوم خدایا چې ته مونږ له وس او توفیق راکا چې مونږ په دې خبرو باندې یقین وکړو او دا په خپل ژوند کې راولو. مالک خدایا، چې ستا د کلام دا خبرې صرف زمونږ په خوله نه، بلکې دا زمونږ په زړونو کې قائمې پاتې شي او دې سره زمونږ ژوند بدل شي او زمونږ د ژوند نه ستا دا خبرې نورو خلکو ته سرګندې شي. مالک خدایا، ته همیشه زموږ دواګانې اورې. بېشکه چې جدون بم د مدد د پارستانه دعا غوښتي او موږ وکتل چې تا په معجزانه طریقې سره هغه له کامیابی ورکړه. مالک خدایا، نن مونږه تا ته په سجده یو، ستانه دعا غواړو چې ته زموږ مرسته وکړه. هر قسمه مشکلات او تکلیفونه چې زموږ په ژوند کې دي، ته په هغې کې مالک خدایا په معجزانه طور باندې زموږ مرسته وکړه او زموږ دا ټول مشکلات او تکلیفونه ختم کا. مالک خدایا، د خپل رشتہ دار دپاره دعا غواړم چې هغه بیمار دی، تا هغه له شفا ورکولی شي. هموس هغه باندې خپل د شفا لاس کیږده او هغه روغ جوړ کا. او مالک خدایا، د فیصل د ملګري دپاره خاص دعا کوم چې کله هغه امتحان لزی، نو مالک خدایا تا هغه د دې دپاره په پوره طور سره تیار کا چې په ښه طریقې سره خپل امتحان او پرچی ورکی او کامیابی تر لاسه کی. او مالک خدایا، د شبانې خور د چاچی لپاره خاص دعا کوم چې ته په غیبانې خپل د شفانه ډک لاس کېږده او هغه روغ جوړه کا او روغ صحت ورکا چې هغه ستا د نوم لوی بیان کی. مالک خدایا، زه د هغه رونو او خویندو د پارستانه دعا کوم، څوک چې زمونږ دا خبرې اوري او د هغوی په ژوند کې څه قسمه مشکلات او تکلیفونه یې، نو پاک خدایا ته هموس د هغوی په ژوند کې کار وکا او د هغوی مرسته او مدد وکا او هغوی له په خپل ژوند کې کامیابی ورکا. دا ټوله دعا غواړم ستا په پاک او جلالی نوم کې. آمین.
آمین. آمین. آمین.
زما ملګرو، تاسو خو زموږ پروګرام واورېده او یقینا چې دینه به تاسو ډیر څه زده کړي او دا به تاسو ډیر خوښ شوي. خو که چېرې تاسو د دې پروګرامونو په هکله زموږ نه څه تپوس کول غواړئ یا موږ له بل څه مشوره راکول غواړئ، نو د دې دپاره تاسو زموږ پته ځان سره ولیکئ په کومه باندې چې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. نو تاسو زموږ د ټیلیفون نمبر او د ایمیل پته ولیکئ. زموږ د ټیلیفون نمبر دا دی
00 50 02 50 01 50 01, یعنی 00 14 50 254 10 54.
زما خوږو مینوال اوریدونکو، تاسو خو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکه. خو که چېرې تاسو دا پروګرام یا زموږ زاړه پروګرامونه او ډرامې اوریدل غواړئ، نو تاسو زموږ د ویب سایټ ته لاړ شئ. زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org. او زما خوږو ملګرو، په دې ویب سایټ باندې به تاسو ته زموږ زاړه پروګرامونه او د دین علاوه روحاني سندرې او د لوستلو لپاره خسته کتابونه هم ملاويږي. زما امید ده چې تاسو به دینا ډیر مزه واخلئ او ډیر ثبت د خپل ژوند لپاره حاصل کړئ. ګرانو ملګرو، تاسو خو زموږ په تزان سره الی کلا، نو زه تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.